بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ شنبه د 1443 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدید میاشتې 22مه د 2015 میلادي کال د جنوري 11مه او د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 11مه نیټه ده، چې د اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک المسی او د امامت او ولایت د نهم ځلان دستوري جواد الائمه حضرت امام محمد تقی علیہ السلام د نیکمرغه زوګړي لکلی سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کار کوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په دې یو سات خبرونه باندې کې ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران چابهار بندر د نړیوالو بازارونو سره د افغانستان د ګنډلو د مرکز په اړه ده. بیا هم د حضرت امام جواد علیہ السلام د نیکمرغه زوګړي په مناسبت ځانګړی مطلب اوریدلی شي. ورپسې هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننې برخه دراورو او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د خداوند متعال په بارګاه کې د پزړپورې مناجاتو یو پزړپورې برخه دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې ګول موږ سره ووسی. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي له افغان طالبانو سره د حقابې په باب خبرې کوو. د پاکستان په اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړې د ودې په باب دوه ورځنی سیمینار دوام لري. د افغانستان او پاکستان په پولو کې بیا تاوتریخوالی رامنځته شوې دي، او د فلسطین په غزې ترانګې د وحشي سیونیست رژیم په جنایتونو کې د شهیدانو شمیر شپږ څلوېښت زرو تنو هم واوخته. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شاندمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکوالۍ سره د دغه هیواد د حقابې یا اوبو د حق په اړه خبرې کوي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړی. ډاکټر مسعود پزشکیان دغه څرګندونې پرونه وخته د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د سفر پر مهال کړی دی. ډاکټر پزشکیان دغه راز ویل ټاکل شوی د دغه ولایت والی د گاونډي او ورور هیواد افغانستان سره د اوبو د حق په اړه خبرې اترې وکړي. همداراز په دغه اړه نور اقدامات هم شته چې د دغه ولایت والی او د انرژي د وزیر لخوا به تعقیب شي. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د هرات له پاشدان بند څخه د اوبو د ایستلو په غبرګون کې د ایران د اوبو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خو د افغانستان د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر چې په دې وروستیو کې د طالبانو د سیاسي مرستیال له دندې لرې شوی، د ایران د اندېښنې په ځواب کې ویلي د دواړو لورو ترمنځ د اوبو د حقونو مسأله په تفاهم حل شوې او په دې برخه کې غیر مسؤلانه څرګندونه کېدای شي پر اړیکو منفي اغېزې وکړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بخایي ویلي دي هیواد یې د افغانستان له سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د بیرته ترلاسه کولو لپاره له ټولو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي ادارې مشر د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پروګرام پر سولي زوالي اعتراف وکړ. زمو خبریال د ایرنا له کوله راپور راکړی. دا امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی اے مشر ویلیام برنز دا امریکا این پی آر عمومی ریډیوی خبریال سره په خبرو کې د لویدیځي آسیا وروستیو بدلونونو ته په اشاره سره وویل د اټمی وسلو د جوړولو لپاره د ایران په فیصله کې هیڅ داسې کوم دلیل نشته. ویلیام برنز هم دارس د لویدیځي آسیا سیمې د بدلونونو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې په خپل خیال په سیمه کې د ایران د ستراتیژیک موقعیت د کمزوري کې دا مودی شو. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر پوځي اټمی توان ته تر رسیدا لپاره په تیر وخت کې دا تهران د هڅې د ادعا په مطرح کولو او د خپل چټي ادعا په تکرارولو سره مودی شوه. د ایران حکومت له دغې کمزورتیا سره په مخامخېدا کې فیصله وکړي چې بیرته په دفاعي پوزیشن کې شي او د خپل اټمی پوځي پروګرام د ځنډولو باندې مشتمل د 2023 کال له وروستۍ فیصلې شاتګ وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت تل د خپل اټمی پروګرام پر سولیز ماهیت ټینګار کړی او د اټمی انرژي د نړیوال اژانس ډیر راپورونو هم په دې چارې د تایید ټپه وهلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ټینګار کړی دی د ایران سولیز اټمی پروګرام د این پی ټی تړون او د سیف ګارډز موافقې او د اژانس تر څارنې لاندې په بشپړ شفافیت سره تعقیبېږي. په پاکستان کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړې دوه ورځنی نړیوال سیمینار ترسره کیږي. تهران ریډیو په اسلام راپور ورکړی د په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړې او په وړاندې د فرصتونو او چیلنجونو د ارزونې دوه ورځې نړیوال سیمینار د پاکستان د حکومت په قربتوب او د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړو هیوادونو د پلاو پښتون سره نن په اسلام آباد کې پرانستل شوی دی. زمون خبریال د ایرنا لکول راپور راکوي په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړې دوه ورځنی سیمینار د مسلمانانو د نړیوالې ټولنې او د پاکستان د زده کړې د وزارت په مشارکت سره نن دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې پرانستل شوی او تر سبا پورې به دوام ومومي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په دغه سیمینار کې په پرانیستونکو دستورو کې په خپلې وینا کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د ګډو موخو او لومړیتوبونو لا پرمختګ او په نهال کې د میرمنو د پرګنو د توانمنولو او د نجونو د زده کړې د حق د دودولو لپاره د اسلامي امت ډلې یې چغې پتوګي اغیز شیندون کې کونه څخه د خپل هیواد پر بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. همدارس د اسلامي ملګرتیا موسسې عمومي منشي د مسلمانانو د نړیوالې ټولنې عمومي منشي د اسلامي ملګرتیا موسسې او د نورو دوستو هیوادونو و څلوېختو پلاوو د یونیسف او یونیسکو نړیوالو ادارو د نمائندګیو ترڅنګ په دغه نړیوال سیمینار کې ګډون کړی دی. ټاکل شوی ده په دغه نړیوال سیمینار کې ویناوال او غړي هیوادونو نمائندګان انجونې د زده کړې له حق په برخمنې ده او خوندي کېده کې د بدلون راوستونکو او بریالیو تجربو په اړه مختلف ګردی میزونه جوړ کړي او د تعلیمي عدالت د پرمختګ بیولو لپاره نوی او ماډرن کلچرونه هم معرفي کړي. د دغه نړیوال سیمینار پایزه غونډه به سبا 8 ورځې د ګډون کوونکو پلاو په وسیله د اسلام آباد اعلامیې په نامه سره د خپل د پلاو په وسیله د اسلام آباد اعلامیې په نامه سره د یوې اعلامیې په لاسلیکولو سره پای ته ورسیږي. د مصر لزر پوهنتون په پاکستان کې خپل یو څانګه پرانیزي. زموږ خبریال د دنیا نیوز لکول راپور راکړی د الزر پوهنتون په یوې اعلامیې کې ویل شوی دی دغه اسلامي پوهنتون په پاکستان کې د یوې څانګې د پرانیستو فیصله کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د مصر لوی مفتی ډاکټر نذیر محمد ایاد چې په پاکستان کې د اسلامي نړۍ د نجونو د زده کړو په باب د اسلامي هیوادونو په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی دی د دغه هیواد د زده کړو د چارو له وزیر ډاکټر خالد مقبول سره په کتنې کې ویلي دي الازهر پوهنتون په پاکستان کې د خپل یو کمیشن د جوړولو نیت لري چې د یو کیمپس د جوړولو نیت لري چې د پاکستان د زده کړو د چارو وزیر یې تود هرکلی کړی او دا یې د بشپړ حکومتي ملتیاو او ژمنه هم هغه ته ورکړې ده. د مصر لوی مفتی نذیر محمد یاد د زده کړې د چارو د وزیر د تاوده هر کلمه نه نکړې او ویلې دي دا ضروری ده چې خلک د اسلام د حقيقي تعلیماتو باندې د پوهیدو لپاره عربي ژبه زده کړي. هغه د غرازو ال ازر پانتون لڅلويخ فیصد او زیات انجونی زده کړې کوي او د میرمنو د ټولنې د زده کړې ډیر زیات عملاتړې دي. د دې په هنتون جوړېدل اسلامي تعلیماتو سره سره د عربي کلتور ته د پراختیا ورکول دي څو د دواړو هیوادونو مناسبات لا زیات پیاوړي شي. د مصر لوی مفتی په دوام کې ویل پاکستان د خپل عالمان مصر ته ولېږدوي څو دوی د دنیا تر ټولو پخوانی پوهنتون کې د یو بل له تجربو او تعلیماتو څخه خبر شي. د پاکستان د زده کړې د چارو وزیر خالد مقبول هم په دغې کتنې کې وویل پاکستان او مصر د دواړو هیوادونو تر ټولو پخوانی تمدن او کلتور لرونکي هیوادونه دي او الازهر پوهنتون د اسلامي نړۍ لپاره ډیر اهمیت لري او دوی هم غواړي د دغه پوهنتون له وروستیو بریاوو او تعلیماتو خبر شي چې د اسلامي تعلیماتو یو لوی مرکز دی. هغه وویل په پلازمین اسلام آباد کې په تر ټولو رسمي ښوونځیو کې د عربي ژبې کلاسونه پیل شوي څو د اسلام له حقیقي تعلیماتو ټول خبر شي او ورڅخه استفاده هم وکړی شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې د یوې ټرافیکي پیښې کې 15 تنو ته مرجوب لا وختي. زموږ خبریال د کابل ټلیګراف له کوله راپور راکړی د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې په کرک سیمه کې د بس او ټریلر ترمنځ د ټکر له امله 12 کسان وژل شوي او 15 تر 40 نور هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه پیښه د خیبر پختونخوا صوبې د کرک کلمه څلور لارې په عمومي سړک باندې شوې چې له امله وتنه په هغه ځای کې او 15 نور هم په روغتون کې مړه شوي دي. ویل کېږي د دغه پیښې د ټپیانو کې هم ځینې کسان مرګي حال دي. د پاکستان او افغانستان په پولو کې تاوتریخوالی دوام لري. په پاکستان کې خبری سرچینو د افغانستان له پولو ساتونکو سره د پاکستان د سرحدي ځواک د ډزو د مبادلې د خبر په ورکولو سره راپور ورکړی چې په دغو ډزو کې د افغانستان پوله ساتونکي یو طالب مامور وژل شوی او یو شمېر نور هم ټاپیان شوي دي. او د امریکا د آب و هوا د اټکل کوونکي خدماتو یو شرکت په یوې اعلامیې کې ویلي دي په لاس انجلس بې مخینی اور کې چې د امریکا د تاریخ یو بوګنوونکی لګښتي اور دی د تاوانونو اندازه یې له 150 میلیارد ډالرو اوښتې ده. زموږ خبریال د مایر خبري اجانس له کوله راپور راکړ. هغه راپور چې د امریکا د آب و هوا اټکل کوونکو خدماتو شرکت په وسیله خپور شوی دی ښیي چې د لاس انجلس د اور ټول ټال تاوانونه له 135 میلیارد ډالرو رانیولي تر 150 میلیارد ډالرو څخه به هم زیات شي چې د هغو ټولو زیاتو اغېزمنې دا ښودنه کوي چې په امریکا کې تر ټولو ګران بیه ودانۍ او تاسیسات له منځه وړي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدن کو زون خپل سیاسی تبصرہ در اورو چې د ایران د چابهار بندر د نړیوالو بازارونو سره د افغانستان د ګنڈلو د مرکز پاړه ده. د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت نمائندګي ویلي دي د ایران چابهار بندر د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ستراتیژیک فرصت دی چې دغه هیواد په اقتصادي او تجارتي وضعیت کې لوی بدلون رامنځته کولی شي. د افغانستان په هرات کې د دغه هیواد خارجه وزارت د نمائندګۍ مرستیال رحمت الله فیضان په یو لوړ څرګندونو کې ویلي د ایران په جنوب کې چابهار بندر د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د ترانزیټي او اقتصادي مرکز او څلور لارې په توګه رول لوبولی شي. په وچې کې د یو کلبند هیواد په توګه د افغانستان جغرافیایي موقعیت په پام سره چابهار بندر افغانستان ته دا امکان ورکوي چې آزاد اوبو ته او د سمندر له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. په همدا وروستیو کې هم د ایران د چابهار نړیوال بندر څخه د افغانستان د لاخې استفادې لپاره د هند او افغان طالب چرواکو ترمنځ یو غونډه ترسره شوه. که څه هم افغانستان په تاریخي بڼه له نړیوالو بازارونو سره د ارتباط لپاره د پاکستان له بندرونو سره د ارتباط په باب استفاده کړي، خو د افغانستان بازار ته د هندوستان په واردېدا سره او د هغو مشکلاتو له امله د تجارتي سرحدونو بندون څخه د وتلو لپاره په اسلام آباد او کابل کې د واکمنو حکومتونو ترمنځ رامنځته کیږي، چې له چابهار سره بندره د استفادې د مسلې په جدي توګه د تعقیبولو لپاره د دغه هیواد د تاجرانو هڅه په کابل کې د حکومت په ایجنډا کې په جدي توګه د پام وړ ګرځېدلې ده. په ټرانزټ کې اسانتیا، د لارې اسانتیا او د امنیت او له هغو ډېرو هیوادونو څخه د ډېرې لیوالتیا سهولت چې له افغانستان سره تجارتي ارتباط لري، لا چابهار بندر د استفادې لپاره د دغه سمندري بندر یو ځانګړنه ده. د افغانستان د چابهار بندر څخه د شیانو د ترانزټ ترڅنګ په چابهار بندر کې د افغان او هندي پانګوالو حتی د نورو هیوادونو د پانګوالو لپاره بے مخنی فرصتونه برابر کړی دي، څو د تولیدي مرکزونو په جوړولو سره خپل محصولات افغانستان ته صادر کړي، او په نهال کې د افغانستان پانګوال په چابهار بندر کې د خپلو محصولاتو په تولید سره د افغانستان داخلي بازارونو ته په پوښښ ورکولو سره خپل شیان نړیوالو بازارونو ته هم صادر کړي. له دې امله په وروستیو کلونو کې له چابهار بندره استفاده او ګټه اخیستنې ته په افغانستان کې د طالب حکومت او د هندي حکومت ډېره توجه وراوړېدلې ده. نن سبا په نړیوال تجارت کې اسانی امن ترانزیټي او ډاډمنې او لنډې لارې اساسي رول لوبوي، او هیوادونه په هغو مواصلتي کوریډورونو په جوړولو او یا ورڅخه په استفادې پسې دي چې د ایران په څیر په هیوادونو کې چې د نړیوال ارتباط د څلور لارې په توګه ګڼل کیږي، سمندري لارې، ریل لارې او سړکونه غوره رول لري. په همدې لړ کې چابهار بندر لویدیځ ته د ختیځي کوریډور د مواصلتي لارې او د اور آسیا د حوزې د هیوادونو د ارتباطي پله په توګه په یو ممتاز رول لوبوي. په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت په هر ډول شرایطو کې خودلی ده چې له ترانزیټي لارو څخه په اوزاري استفادې اعتقاد نه لري، او تل هغو بې مسؤلیتونو سره سره چې د افغانستان طالب واکولان یې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په ځینو دوړخیزو تړونونو سره په ارتباط کې بریښوي، تهران د ایران د اسلامي جمهوریت د چابهار نړیوال بندره د استفادې په شمول په مختلفو موضوعګانو کې له افغانستان سره خپلو موافقو ته ژمن او وفادار دی. په همدې دلیل افغان تاجران او پانګوال په ډاډمنیدا سره له ورته سیمه ییزو لارو سره په پرتله کې یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت له چابهار بندره استفادې ته ډیر لیواله دي. د افغانستان طالبان هم په ښه توګه دغه درک ته رسیدلی دي چې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د رسیدا یوازنۍ ډاډمنه لاره د ایران د اسلامي جمهوریت له بندرونو په تیره بیا له چابهار بندره ګټه پورته کول او استفاده ده، چې تهران د ښه ګاونډیتوب د پیاوړتیا په توګه ورته ګوري. د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د امام جواد
نیک مرغه زوکړه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش سره
حاضر شوی چې د حضرت امام جواد علیه السلام د میلاد په مناسبت ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو د رجب لا فضیلت د ډکه میاشتې لسمه نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لا اهل بیت څخه د نهم امام حضرت امام محمد تقی علیه السلام چې د ډیر سخاوت په وجه جواد یعنی ډیر بخشش کون کې لقب حاصل کړ د میلاد لا کلیزه سره سمون خوري. دا رجب المرجب د مبارک میاشتې په همدغه ورځ کې چې په دغه نیکمرغه ولادت سره ښکلی شوی دا شتون لرو. دا یو سلو پنځه نبیم هجری قمری کال په داسې یوه ورځ حضرت امام محمد تقی علیه السلام په مدینه منوره ښار کې دنیا ته سترګې رڼې کړې. هغه د زیات سخاوت او ورکړې په خاطر جواد وبلل شو چې د خدای پاک د سخاوت او بخشش یاد راوړون کړي. جواد د خدای پاک له ښکلو نامو څخه یو نوم دی چې په چا د احسان منلو نه بغیر ورته بخشش کوي او له غوښتنې مخکې ورته بخشش کوي. یوه ډیره او دایمي ورکړه او بخشش. هغه له بخشش نه مخکې د هغه په بدله کې څه څیز نه اخلي او له بخشش ورسته هم د څه څیز غوښتنه نه کوي. له دې سره سره اطاعت کوونکو او ګناهکارانو ته یو شان عطا کوي. دغه الهي نوم د حضرت امام محمد تقی علیه السلام په وجود کې په کامله توګه منعکس و او د متعال خدای د وجود بخشش یې په ښه ډول عملي کړی دی. نو ځکه هر کس چې د معرفت او په مال او ژوند کې د برکت لرلو په تکل کې وي که د هغه حضرت نوم په ژبه ادا کړي نو بې لا شکه په خپل ژوند کې به د برکت کتونکي وي.
حضرت امام رضا علیه السلام به په ځلونو د خپلو دوستانو او نږدې او کسانو ترمنځ فرمایل، دا زوی می یو داسې بچی دی چې زموږ د مینوالو لپاره له دنه زیات د برکت خاوند نه دی زیږېدلی. د هغه حضرت دوو اصحابو یعنی ابن اسبات او عباد بن اسماعیل نقل کړی دی چې یوه ورځ د امام رضا علیه السلام په خدمت کې حاضر وو چې محمد تقی علیه السلام په داسې حال کې چې تازه تازه دنیا ته راغلی و هغه حضرت ته راوصلی شو. عرض مو وکړو، آیا دام هغه له خیر او برکت ډک ماشوم دی؟ هغه حضرت وفرمایل، هو، دام هغه ماشوم دی چې په اسلام کې له دنه زیات د برکت خاوند نه دی زیږېدلی. البته د اهل بیت علیهم السلام د مینوالو لپاره ټول معصومین او امامان له برکت ډک وو او دی، خو دا چې امام رضا علیه السلام هغه حضرت له ټول زیات له برکت ډک معرفي کوي د هغه دوران د خاصو حالاتو خودنه کوي. هغه یو خاص دوران و چې حضرت امام رضا علیه السلام د خپل جانشین په ټاکلو او لزانه د وروسته امام په معرفي کولو کې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ و چې د تیرو امامانو په وخت کې د جانشینۍ داسې ستونزو نه و.
دوستانو، د امام موسی کاظم علیه السلام لا شهادت ورسته یوه ډله کسان چې بیا ورسته په واقفیا مشهور شول د مادي انګیزو په اساس د امام رضا علیه السلام د امامت انکار وکړ. له بلې خوا امام رضا علیه السلام ته اووه څلوېښت کلنې پورې اولاد نه لره. له بلې خوا د شیعه او سنی لارې لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په نقل شوي او زیاتره حدیثونو کې راغلي چې امامان دوه لستنه دي او نه هتنه به یې د حضرت امام حسین علیه السلام له نسل څخه وي. نو ځکه د حضرت امام رضا علیه السلام لپاره د فرزند نشتوالی هم د هغه حضرت خپل امامت او هم د امامت دوام تر پوښتنې لاندې راوسته. واقف یا فرقه دغه موضوع د خپل انحرافي عقایدو لپاره یو حربا ګرځوله او د امام رضا علیه السلام د امامت انکار یې کو او ورته به ویل ته څه ډول امام کیدی شې چې زوین لري. امام ورته په جواب کې فرمایل چې تاسو ته لکوم ځای معلومه ده چې زه به فرزند ونه لرم، په خدای مې د قسم وي چې هغه ورځ لیرې نه ده چې خدای پاک بره ته یو زوی راکړي چې د هغه په ذریعه سره به د حق او باطل ترمنځ بیلتون رامنځته شي. د حضرت امام رضا علیه السلام دا پیشګویي د 1590 هجري قمري کال د رجب په 10 نیټه پوره شوه او د ولایت او امامت د اسمان نه هم ځلانده ستورې دنیا ته راغې. کله چې امام محمد تقی علیه السلام وزیږید، امام رضا علیه السلام وفرمایل خدای پاک ما ته داسې یو فرزند عطا کړ چې لموس ابن عمران سرای د دریاب چې وچو د شباهت لري او د عیسی ابن مریم په شان دي چې پروردګار یې مور پاکه او پاکیزه ګرځولې ده او هغه پاک او مطهر وزیږید.
عزیزانو، امام جواد علیه السلام له خپل بزرګوار پلار حضرت امام رضا علیه السلام نه پس کله چې د اسلامي امت مشري په غاړه واخیسته نو اته کلن ماشوم و. دغه مسلې زیاتر خلک په شک کې اچولی وو، په داسې حال کې چې امام په هر قسم حالاتو کې امام دی، که څه هم د یوې ورځې ماشوم هم وي. د حضرت عیسی علیه السلام په اړه هم قضیه داسې وه. بنی اسرائیلو حضرت بیبی مریم سلام الله علیها ته وویل له دغه یوې ورځې ماشوم سره به څرنګه خبرې وکړای شو. ناڅاپه حضرت عیسی علیه السلام وفرمایل انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوسانی بالصلات و زکات ما دمتو حیان، زه د خدای بنده یم، ما ته کتاب راکړی شوی دی او زه پیغمبر ګرځولی شوی یم او هر ځای کې چې یم زه له برکته ډک پیدا کړی شوی او تر هغه وخته چې ژوندی یم راته د نمانځه او زکات سپارښتنه شوې ده.
دوستانو، د امام جواد علیه السلام کم عمر د دې سبب شو چې په دایمي توګه په مختلفو امتحانو او ازمایښتونو کې راتله. د هغه حضرت دښمنانو به هڅه کوله چې د مناظرو د غونډو په جوړولو سره امام جواد علیه السلام د سترو عالمانو او پوهانو په مقابل کې راولي چې کیدی شي د ځنو پوښتنو ځواب ویلو کې پاتې راشي. خو همدغو مناظرو به د امام د علم او پوهې خزانې چې د هغه د امامت یوه مهمه نښه وه له مخکې زیاتې څرګندولې، په دا ډول چې په لږه موده کې د امام د علم نورانی انوار له مدینې منورې تر خراسان، مصر او حتی د هغه وخت په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره شول. همدارنګه د غاچاره د دې سبب شو چې عباسي واکمنان هغه حضرت له مدینې منوره څخه بغداد یعنی د خپل خلافت مرکز ته راوبولي.
دوستانو، یوه ورځ عباسي خلیفه مامون له امام جواد سره له خپل رسمي کتنې مخکې له یوې لارې څخه چې ماشومانو پکې لوبې کولې تیرېده. ماشومانو د مامون او د هغه د حکومتي مامورانو د هیبت په لیدو وویرېدل او وتښتېدل. امام جواد علیه السلام چې د هغو ماشومانو ترمنځ موجود وو، بې له دې چې خپل وقار او اطمینان له لاسه ورکړي په خپل ځای ولاړ پاتې شو. مامون ورته نږدې ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه، ویلې د نورو ماشومانو په شان ونه تښتېدی او زما له لارې څنګ ته هم نه شوې. امام ورته وفرمایل ای خلیفه، لاره تنگه نه وه چې لازمي وه چې ستا لپاره یې خلاصه کړم. څه خلاف کار مې هم نه و کړی چې له تا وتښتم او فکر نه کوم چې ته به بې له جرمه څوک سزا کړې. د مامون حیرانی زیاته شوه، ویې ویل ستا نوم څه دی؟ حضرت ورته وفرمایل محمد. هغه وویل پلار دې څوک دی؟ ویې فرمایل علی ابن موسی مامون سر وشوراوه او له هغه ځای روان شو. کله چې صحرا ته ورسید یو مارغه د هغه نظر ځان ته جلب کړ. یو باز یې ورپسې په هوا کې پریښود چې ښکار یې کړي. یو وخت پسې چې باز راستون شو نو په مشکو کې یې یو ډیر وروکی کپ و چې لا ژوندی پکې غړېده. مامون حیران شو چې څه ډول کیدلی شي چې له آسمانه ژوندی کپ راوړي. هغه کب یې په لاس کې ونیوه او ستون شو. کله چې هغه ځای ته ورسېد چې ماشومانو لوبې کولې، ماشومان بیا وتښتېدل او امام محمد تقی علیه السلام بیا په خپل ځای ولاړ پاتې شو. مامون وویل: ای محمده، که دې وویل چې زما په لاس کې څه دی؟ هغه حضرت ورته وفرمایل: خدای پاک څو سمندرونه پیدا کړي دي چې ورځې ترې وچتېږي او ډیر واړه کبان له هغو ورځو سره پاسې خیژي او د باچایانو ښکاري بازونه یې ښکار کوي او باچایان هغه په خپلو لاسونو کې پټوي چې د هغو په ذریعه سره د نبوت له نصر څخه غوره کسان امتحان کړي. مامون چې د نبوت د دغه زوزاد بې پایانه علم، عقلاني منطق او هوښیارتیا زیاد حیران کړی و، بېله دې چې له زړه راضي وي په ظاهره د امام په ستاینه لاس پورې کړ او ویې ویل: رښتیا دې وویل، او ستا پلار نیکونو او ستا پروردګار هم رښتیا او صادقانه خبرې کړي دي.
دوستانو، امام جواد علیہ السلام لا سیاسی نظر په سختو حالاتو کې ژوند کوو، خو د نورو پاکو امامانو په شان د بنی عباس واکمنانو د ظلم او عوام غولونې په مقابل کې به غلی نه پاتې کېده او حتی په ډیرو سختو حالاتو کې به خلکو ته حقیقت بیانوه. هغه حضرت د اجتماعي او سیاسي حقایقو په بیانولو کې بې مثال توان او صراحت درلوده. په همدې وجه مامون د هغه حضرت د کنټرولولو لپاره خپل لور ام فضل امام جواد علیه السلام ته وعده کړه. هغه په دې کار سره له دې سره سره چې د امام جواد علیه السلام کور ته د خلکو په ټولو تګ راتګونو څارنه ولري او خپل کنټرول کې راولي، وختل یې امام د خپلو شرابو کبابو او عیش او عشرت له دربار سره وتړي چې د خلکو په نزد د امام سپیشلتیا ته تاوان ورسی. نو ځکه په هغه مجلس کې چې د امام د واده د جشن لپاره یې جوړ کړی و، د رقص او سرود بندوبست کړی و. خو کله چې مطرب په خپل کار شروع وکړه نو امام چغه وکړه، وی فرمایل: لا خدایا وی ریگا. مطرب د امام د حکم له ټینګتیا چې د الهي ځواک او مانویت له ژور او د هغه له لوړ مقام څخه راوچت شوی، داسې په روب کې راغی چې د موسیقي آلات ترې وغورځېدل او تر څو چې ژوندی و نو د ساز او آواز آلات یې استعمال نه کړی شول. البته مامون دا کوشش هم کوه چې لور یې یو فرزند پیدا کړي چې د هم د داسې یو ماشوم نکشي چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم او مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام له نسل وي. خو تقدیر داسې و چې د مامون دغه ارمان پورا نشو او د مامون لور د اولاد میرمن نشوه او د امام جواد علیه السلام ټول اولاد له نیک سیرته او بزرگوار میرمن چې سمانا مغربیا نومیده پیدا شول. دوستانو، د پروګرام وخت په همدلته پای ته رسی. تر راتلونکي پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو. درانا سرچینه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رڼا سرچینې په نامه د قران کریم د مبارک آیتونو د شأن نزول په پروګرام کې درته هرکلی وایو. په نننی پروګرام کې به د سورې قصص د 15 اتیایم آیت شریف شأن نزول وڅېړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ستاسو او زموږ هم په برخه شي. عزیزانو یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زفاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
رنوریدونکو قریش مشران په خپلو کې له سلام مشورو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې په مکه کې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم شتون لامل کیږي چې د اسلام دین په ډېرې تیزی سره په ټول حجاز کې خور او پراخ شي. په دې وجه د خدای له وروستي پیغمبر سره د مقابلې په موخه په مکه کې د دین په هر ډول تبلیغ باندې په بندیز ولګوه. حالات یې داسې برابر کړل چې رسول الله مبارک په هیڅ توګه د اسلام د مبین دین تبلیغ ونه کړی شي. مکه یو وړوکی ښار و چې د مکې اشرافو به اداره کوه. په دې وجه د مکې مشرانو پیغمبر اکرم ښه په اسانه کنټرولولی شو او له ټولنې یې څنګ ته کولی شو. البته رسول الله مبارک په تر خپله وسه د هغوی په وړاندې ودرېده او خپل تبلیغی کار ته به دوام ورکوه. خو د پیغمبر د تر ټولو ستر ملاتړي حضرت ابو طالب په وفات کې دو سره په رسول الله مبارک باندې د قریش مشرانو د دباو کړه تنګ شوه، تر دې چې اخر یې د هغوی د وژلو پریکړه وکړه. البته د پیغمبر وژل داسې آسان کار نه و، ځکه چې بنی هاشم قبیله به خامخا بدل اخیسته. په دې وجه کفارو فیصله وکړه چې له څلوېښتو قبیلو څخه څلوېښت ځوانان غوره کړي چې ټول په یو ځای په یوه شپه په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې حمله وکړي او هغه په خپل کټ کې ووژني. دا شان به قاتل یو کس نه و او بنی هاشم قبیله به ټولو قبیلو سره د جنګېدو او بدل اخیستو توان ونه لري، نو مجبورن به له بدل اخیستو تیره شي او په مال او پیسو به روغې جوړې ته غاړه کیږدي او کیسه به ختم شي.
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت جبرائیل په وسیله د مکه د کافرانو په دسیسه خبر شو او د خار د پریښودلو لپاره یې د خدای حکم ترلاسه کړ. خو په دغو حالاتو کې د پیغمبر اکرم لپاره له خاره وتل آسان نه و او باید په پټه وتلی وای. خو په عین حال کې یې داسې ظاهره کړې وای چې ګڼې په کور کې دی او په خپل کټ کې ویده. د دې پلان د اجرا کولو لپاره ضروری و چې یو سرشندونکی او جان نثار کس د هغه په کټ کې سملی او د پیغمبر اکرم شین څادر پر ځان خور کړ، تر څو د قتل پلانونکي فکر وکړي چې هغه لا په کور کې دی او په نتیجه کې ټول فکر او پام د پیغمبر اکرم کور ته وي او د لارو له څارلو غفلت وکړي. دا سبا ترکس له حضرت علی کرم الله وجهه پرته بل څوک نو. په دې وجه رسول الله مبارک حضرت علی علیه السلام د قریشو په پلان خبر کړ او وی فرمایل نن شپه زما په کټ کې سمده او هغه شین څادر چې زه یې هر ورځ اغوندم پر ځان خور کړه، چې دوی فکر وکړي چې ګڼې زه په خپل کټ کې وده یم. امام علی علیه السلام په دغې خبرې عمل وکړ. د قریشو مامورانو سم له ماښامه د پیغمبر اکرم کور محاصره کړی و او نیمه شپه چې په ایستلو تورو سره په کور یرغل وکړ، نو حضرت علی علیه السلام له کټه را پاسېده. کافرانو چې تر دغې شیبې خپل پلان سل په سلو کې کامیاب او دقیقه ګڼه، د حضرت امام علی علیه السلام په لیدو سخت په قهر شول او ورته یې وویل: محمد چیرته دی؟ امام علی وفرمایل: آیا هغه مو ما ته راسپارلی و چې اوس یې له ما نه غواړئ؟
د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له هجرت نه مخکې د طائف او حبشه پشان مختلف خارونه جاجولی وو. هغه حضرت د لا زیاتې څېړنې او لټون په موخه کابو 12 تنه مدني او ولسی استازي حبشې ته واستول ترڅو د دغه خار د حالاتو جاج واخلي. پیغمبر په عین حال کې خپله هم طائف ته لاړ او ته دغه خار حالات او شرایط یې له نږدې وڅارل، خو آخر یې تر ټولو ښه او غوره انتخاب یثرب یا هم هغه مدینه خار و. رسول الله مبارک د نیمې شپې په اوخ سور د یثرب په لور روان شو او د سحر د رڼا په لګېدو سره یې په کوه سور کې په یو غار کې پناه واخیسته چې د کافرانو له نقصانه په امان کې واوسي. د خدای په حکم یو جولا د غار په خوله کې تار واچو او کوتر هم هلته اگې اچولې وي. دا شان چې هر چا به دغه صحنه لیدله یقین به یې کاوه چې له دغه سوري څخه له کلونو راهیسې څوک نه دي تیر شوي او په غار کې هیڅ ژوندی مخلوق نشته. ابو کرز چې د خلکو د پخو د پلونو په پیژندلو کې ماهر و او د غار د خولې په خوښه کې د پخو پلونه لټول، خو هم دغلته ودرېد او وی ویل: محمد او د هغه ملګری له دې ځایه نه دي تیر شوي او غار ته هم نه دي ننوتي، ځکه چې که غار ته ننوتی وی نو د جولا دا جاله او تارونه بشلیدلی وو او دا هګۍ به هم ماتې شوی وی. زه نور نه پوهیږم، هغوی یا خو دلته په ځمکه ننوتی دي او یا اسمان ته ختلی دي. دا شان مشرکان د غار له مخې ستانه شول او د رسول الله مبارک په لټون کې په بیدیا کې خواره واره شول.
د خدای ګران رسول درې ورځې په غار سور کې پاتې شو او بیا د یثرب خار په لور روان شو چې هلته د اسلامي حکومت اصلي مرکز جوړ کړي. خو بیا هم له مکې سره د هغه مینه او د خدای له امن حرم څخه لیرېوالی ورته ډیر سخت و. رسول الله مبارک په زلمیتوب او ځوانۍ کې د تجارت په موخه څو ځله له دې سیمې تیر شوی و او د سفر ډیر خواږه او تراخه یادونه یې درلودل، خو دا ځل یې سفر له پخوا سره ډیر توپیر درلود. اوس پیغمبر اکرم د دیارلسو کلونو سختیو او د پریمانه ځورونو او شکنجو له زغملو وروسته یثرب خار ته په رسېدو او د دغه خار خلک ورته سخت په تمه او لیواله. خو بیا هم د رسول الله مبارک په څیرې باندې د غم او خپګان نښې لیدل کېدلې او له الهي حرمه لیرې کېدل ورته ډیر ګران او سخت و. پیغمبر اکرم به چې هر څومره مدینې ته نږدې کېده دومره ډیر به بېتابه کېده تر دې چې د جحفه ټاټوبې ته ورسېد. هلته یې د کعبې شریفې حال و هوا را یاده شوه او په فکر کې ډوب شو. داسې ښکارېده چې مخ ته ګام یې نشو اخیستی. زړه یې غوښتل چې بیرته ستون شي او یو ځل بیا کعبه وبیني او هلته د عشق لمونځ وکړي او د حق په جمال کې ورک شي. دغه وخت د رسول الله مبارک په زړه باندې د وحی رڼا ولګېده او هغه ته یې د خپل پلار نیکه ټاټوبي ته د ستنېدو زیری ورکړ. د قصص د مبارکې سورې 15 آیت دې پیښې ته اشاره لري او فرمایي: چا چې په تا باندې قرآن فرض کړ تا به خپل موقعیت یعنی زیژن ځای ته ستون کړي. دغه آیت شریف د رسول الله مبارک ته د ډاډ ورکولو په لړ کې فرمایي: غم مه کوه، هم هغه خدای چې موسی یې په ماشومتوب کې خپل مور ته ورستون کړ، هغه خدای چې هغه یې له مصر څخه له 2 کلن غیبت وروسته خپل اصلي زیژن ځای ته بیرته ورساوه تر څو چې د توحید ډیوه بله کړي او د مستضعفانو حکومت جوړ کړي او د طاغوتي فرعونیانو قدرت مات کړي. هم هغه خدای به تا په پوره قدرت او قوت سره مکې ته ستون کړي او په دغه مقدس ټاټوبي کې به ستا په لاس د توحید څراغ بل کاندي. هو، هم هغه خدای چې په تا یې قرآن نازل کړ او د هغه ابلاغ او رسول یې فرض او احکام یې واجب کړل. د قرآن خدای د مځکې او آسمان لوی او عظمت لرونکی خدای چې دی، چې دا کارونه یې د قدرت مخې ته ډیر آسان دی. بیا د آیت شریف په دوام کې فرمایي: د سختو مخالفانو د سپینسترګۍ په وړاندې ووایه، زما پروردګار له ټولو ښه پوهیږي چې چا د هغه له لورې هدایت راوړی دی او څوک په زلال مبین کې دی.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې نومې دا پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسی. په دې هیله چې تاسو ته پوره خوند او استفاده کړی وي، نو په همدې ځای مونږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل او ملګری شه.
لمانځنې اے چې ستا له درده درمل شوي ټول داغلی دي، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دي. مست لکه موسی دی په زرګونو هرت څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتې شوي دي، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي. اورم دا ناری دی لمینو فقر ویاړ می دی، اورم دا ناری دی لمینو فقر ویاړ می دی. ټول د ملامت پلار ستا لور ته درغلی دی. کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوک لمیو نه، کړی چې یو غړپ دی انصار پیر د شوک لمیونا. مست لکه مجنون دی ټول ملکونه لپخو کشلی دی.
Thank you.